دا سدی رادیو د څلور بجو په خبرونه کې زحمت شي برستا سو قربایم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرسندوی دی. السلام علیکم. د دې سات په خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د یو جګ پوری پوځي چارواکي څرګندونې د افغانستان د جګړې په اړه لرو چې وایي د یو نوي پروګرام له مخې د افغان ځواکونو تلفات کم شوي دي او داسې هیلې پیدا شوي دي چې د مخالفو وسلوالو د جګړې قوت به د جګړې تر بل موسم پورې خورا راکم شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
د ملي اردو چرواکی وای د کندهار غورک ولسوالی د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه اسوه. د پوهنې وزارت وای تروی میاشتې پورې 8000 نوي ښوونکي ګماري. د پاکستاني محکمې پر پوهنې صدر اعظم نواز شریف د هغه پر لور او زوم د لګیدلو تورونو د څېړنې بهیر وځنډاوه. د ملي اردو چرواکی وای د کندهار غورک ولسوالی د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه اسوه. له کندهار د 215 اتل قل اردو نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه ولسوالی د اتل په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تصفیه سوې ده. په اعلامیه کې ویل سوي دغه پوځي عملیات چې د قاتل ملاتړ مموریت هم ورسره همکاري کوله د سه شمې پورس پیل سوي و چې نن جمعه پای ته ورسېدل. په دغو عملیاتو کې د 400 طالبانو د وژل کېدو او د دوی د یوه اندازه وسلې او مهماتو د تخریب یادونه هم سوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د کوچنیو کنډکونو په کچه د امریکایي سلاکارانو ګډون د عمل په ډګر کې مثبتې اغیزې لرلې دي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قومندان جنرال جوزف ووټل پرون وویل چې امریکایي سلاکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو کنډکونو سره کار پیل کړی څو هغوی د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. په دې تړاو د افغانستان د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل
په دې اخرو کې د کونړ په هلمند په ننګرهار په فاریا په بدخشان کندوز بغلان او په پکتیا ولایتونو کې کولای شو چې ورته اشاره وکړو چې موږ مخمه تایز سره وړي دي.
د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال اوټل ویل چې متحده ایالات غواړي په افغانستان کې د جګړې په ټپه ولاړ وضعیت بدل کړي او د ټولې حدسې د همدې لپاره دی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې تر شلو ډېر وسلوال وژل سوي. امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت نن ازادي راډیو ته وویل دغه حملې پرون په څوکۍ ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر یوه مهم مرکز سوي.
دایشه تورستان غوستل چې د دې قدرګاه د کلکه د مزار درې ته خپل تخریبي فعالیتونه وغځوي. په دې شورا باندې معسق قوایي برید تر سره سوي چې د دایشه تورستان یو قومندان 6 نفر ورسره نور ټول مسره افراد په علاقه ته رسیدلي دي.
که څه هم د سیمې اوسیدونکو ادعا کړې چې په وژل سوي کې ولسي وګړي هم شامل دي، خو امنیه قومندان وایي چې وژل سوي کسان د دایشه ډلې غړي وه. د ننګرهار چارواکي ویل پرون راهیسې په دریو ولسوالیو حس کمینه غنی خیلو او سره رود کې د وروستیو پیښو له کبله 24 دولت ضد وسلوال او درې ملکیان وژل سوي. د والي وین اتاوله خوږیانی نن ازادي راډیو ته ویل په حس کمینه کې داعش وسلوال او په غنی خیلو کې وسلوال طالبان وژل سوي.
دوی امنیت په نتیجه کې سینډل رئیس وسلوال وژل شوی دی او سینډل ستن شوی دی. یو مېرمن هم د دې امنیت پر مهال شهید شوی دی. همدارنګه د غنیخیل ولسوالۍ په مربوطه کې هم تیر شپه عملیات شوی دي چې د دوو سره ګروپانو په ګډون نه وسلوال طالبان وژل شوی دي. څلور شکمن کسان زموږ کورنۍ ځواکونو له ځان سره لیږدولي دي.
د والی ویان دوویل په بل پیښه کې په سره رود ولسوالۍ کې تیر شپه د یو مقناطیسي ماین په چاودنې کې دوه ملکیان وژل سوي او بل ټپي دی. د پوهنې وزارت تمه ښیي چې په یوه میاشت کې به 8000 تازه ښوونکي وګمارل سي. د دې وزارت تدریسي معین ابراهیم شنواری ازادي راډیو ته ویل ولسمشر دغه پلان تصویب کړی.
ولسمشر مشته 8000 بستونه منظور کړي او د اعلانې دوه په حال کې دي. که خدای کول په یوه میاشت کې به اعلان شي او لدې سره به مو د ښوونکو د کموالي ستونزه هواره شي.
د پوهنې وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې نوي کسان د ښوونکو په توګه نه دي ګمارل سوي، ځکه نو په دې برخه کې د دوی اړتیا زیاته وه. د پاکستاني محکمې پر پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه پر لور او زوم د لګیدلو تورونو د څېړنې بهیر وځنډاوه. دغه بهیر د شریف د پلویانو او پولیسو ترمنځ د خوډب له کبله وځنډول سو. پر شریف د هغه پر لور او زوم د اداري فساد تورونه لګول سوي دي. په اسلام آباد کې نن له محکمې د باندې دغه خوډب د شریف د لور مریم نواز او زوم محمد صفدر تر رسیدو مخ کې پیښ سو. نن د تاوتریخوالي تر پیښېدو وروسته قاضي محاکمه تر راتلونکي پنځشنبه پورې وځنډوله. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه څه په وړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړي چې د په منځني ختیځ کې د ایران ته هجوم بللی دی. امریکایي چارواکو پرون رسنوي ته ویلي چې ښاغلی ټرمپ شایي په هغه وینا کې چې نن یې کوي دغه غوښتنه وکړي، خو له تهران سره به له اټومي موافقې د واشنګټن وتل اعلان نه کړي. امریکایي چارواکو د نوم نشول په شرط ویلي ټرمپ به ووایي چې د 2015 میلادي کال تړون د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه دی او تهران د بالستیک توغندیو جوړولو ته په دوام ورکولو او سیمه ییزو شخړو ته په لمن وهلو سره د دغه تړون له روح څخه څرګندونه کوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې لیواله دی له روسیې د میزایلو نورې دفاعي دستګاوې هم چې لا د جوړېدو په حال کې دي ترلاسه کړي. دا په اصل کې ده چې انقرې په وروستیو کې له روسیې څخه د S-400 ډوله هوایي مدافع سیسټمونو د رانیولو پلانونه اعلان کړي دي. د ترکیې رسنیو نن د اردوغان خبري راخیستې چې ویلي دي د روسیې له ولسمشر سره مو یوازې پر S-400 ډوله دفاعي سیسټم نه بلکې پر S-500 ډوله دستګاوو هم خبري وکړي. د ناتو د غړي هیواد ترکیې دا اقدام چې غواړي S-400 ډوله دفاعي سیسټم ترلاسه کړي په ځینو لویدیځو هیوادونو کې پر دغه تړون د فشار یو هڅه ګڼل شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د مرکزی اډې د قومندان څرګندونې لرو. جنرال جوزف ووټل د هغه پوځي پروګرام په اړه غږېدلی دی چې امریکایانو له افغان ځواکونو سره جوړ کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان نظر مو هم اخیسته.
په دې اخیره شلو ورځو کې یوه میاشت کې د دشمن په تحرکاتو کې ځکه کموالی راغلی دی چې ډېر تلفات هغوی ته رسېدلي دي.
د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو مسله په یوه تفصیلي راپور کې څېړو.
په ختیځه سیمه کې په جګړو کې ماشومان وژل کیږي. دا په دې خاطر وژل کیږي چې کله ورته وسلوال مخالفین پام نه کوي او کله ورته وسلوال ځواکونه.
د کونړ له توقی ولسوالي د تازه ملکی تلفاتو په اړه زړه او نقیز اطلاعات را رسیدلي. د برخي سراغونو پر ځای مو د انټرنیټ په واسطه لنوي ورناګانو خبرو. تر 15 بجو نور مطالب هم لرو له ازادي رادیو سره اوسئ. د امریکا د پوز یو جګپړ قومندان وایي چې د متحد ایالاتونو د پوز سلاکران وس له افغان ځواکونو سره د کوچنیو قطو په کچه ګټ کار کوي څو پر راتلونکي کال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د ځپونکو عملیاتو لپاره چمتو شي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز د مرکزی اړې قومندان جنرال جوزف ووټل پرون خبریالانو ته وویل د دې کار په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات رقم شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال جوزف ووتلوی امریکایي سلاکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو قطو سره کار پیل کړی څو هغوی د وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. نوموړی قومندان وایي چې له دې کار سره به په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ حالت بدل شي. جنرال ووتل چې د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه په قومندانۍ کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په عین حال کې ومنله چې په دې برخه کې نور کار ته اړتیا شته. خود خوشبینی و خود چې د افغانستان په جګړه کې ځین مثبت بدلونونه راغلي دي. جنرال ووټل وویل د افغانستان په پاوڅ کې زړه قومندانان تقاعد کیږي او پر ځای ځوان رهبری راځي. د همدار زیاته کړ چې افغان ځواکونه د محل تر پخوا زیات پوځي عملیات کوي او ډیر کله په تهاجمي عملیاتو کې کیلوي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې کموالی راغلی. جنرال ووټل وویل متحد ایالات اوس هم ډیره لیوالتیا لري چې په افغانستان کې د جګړې اوسنۍ په ټپه ولاړ وضعیت بدل کړي او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي. نوموړي وویل زه نه غواړم چې د بریالیتوب اعلان وکړم، خو فکر کوم ځینې اقدامات چې موږ کړي مثبت دي او موږ په افغانستان کې د جګړې د درېدلې حالت د ماتولو پر لور روان یو. د پوځي چارو کارپو په خوانی جنرال عتیق الله امرخیل د کندک په کچه د امریکا د پوځي سلاکارانو ګډ کار په تیره د پوځ لپاره د اکمالاتو په برخه کې مهم بولي.
څوک اداره د کندک او له کندک کته چې هغه زموږ افسران تجربه هم لري، لیاقت هم لري، ځکه دوی هم څلور کاله تحصیل کوي په اکاډمي نظامي کې. دوی کولی شي چې هغه څوک اداره ډېره ښه وکړه، افسران خپل ښه وروزي. اما د اکمالاتو په حیثه کې کوم ځای کې چې مشاورین د امریکایي دي هلته اکمالات ډېر زر کېدای شي. کتابسته د کنده مشاوري بد نه ده معاشرت لري پیسې د اكمالات کې ولې بساو قدرت کتاب سره خپل قوی دي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد تیرونی په کانګرس کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د په نظر د افغانستان د جګړې وضعیت لا هم په ټپه درېدلی دی، خو دانفورد او دفاع وزیر جیم ماتیس د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان ته د اضافي پوځیانو استول او د افغان ځواکونو د ملاتړ زیاتول به د دې وضعیت په بدلولو کې نتیجه ورکړي. د امریکا د پاوځ جګپوړي چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې پنټاګون افغانستان ته د 3,500 په شاوخوا کې د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه کړې څو د جګړې لوری بدل کړي. د نوې ستراتیژۍ له مخې امریکایي پوځي سلاکاران به د کندکونو په کچه له افغان ځواکونو سره د سلا مشورو په برخه کې ګډ کار کوي څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو وړتیا لوړه کړي. جنرال ووټل وویل دا سلاکاران به د افغان ځواکونو کنډکونه د راتلونکي کال د جګړې د موسم لپاره چمتو کړي.
په راپور کې مو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوځ مرکزی اډې د قومندان په وینا واوریدل چې د امریکا د پوځ سلاکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو قطو سره کار پیل کړی څو هغوی د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. جنرال جوزف ووټل څرګنده کړه چې د کار ښه نتیجه ورکړې ده او تمه ده چې په افغانستان کې د شپاړس کلنې جګړې په ټپه ولاړ حالت به د دې ګډ کار له دوام سره بدل شي. دا ګډه هڅه په کومه کچه د افغان ځواکونو په کومو صنفونو او په کومه طریقه کې شي عملي نتیجه یې څه ده؟ احمد تکل په دې اړه د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره مرکه کړې. ښاغلي وزیري د مرکې په پیل کې د دغو ګټو هڅو د نتیجو په اړه وویل.
په ځانګړې توګه کوماندو فرقه چې کلي اردو شوې ده قوتونه یې دوه چنده کېږي، تر کنډکونو پورې موږ دې ته ضرورت لرو چې دوی زموږ سره مرسته وکړي په ښوونه روزنه کې په تصفیې او تجهیز کې. د دې تر څنګ سرحدي قواوې یا سرحدي پولیس دفاع وزارت ته راځي، هغه هم کنډکونه لرې لرې پراته دي، د هغې په هکله موږ سره دوی ته ضرورت دی چې زموږ سره په دې هکله باندې مرسته وکړي. یا دې مزګرابا قوتونه چې دفاع وزارت ته راځي باید تسلیم شي، تجهیز شي، نوي تجهیزات ورکول شي، ښوونه روزنه یې باید له سره وشي. د دې لپاره موږ ډېر ضرورت لرو چې موږ بهرنیان زموږ سره په دې هکله باندې ډېره مرسته وشي.
جنرال صاحب، د افغانستان د هوایي ځواک په برخه کې چې نوی جوړ شوی د امریکایي سلاکارانو د سلام مشورو مسله څنګه دغه جزئیات کراته وایي؟
نو هغوی قواوې تاسو پوهېږئ چې د 2015 کال د پیل څخه تر اوسه پورې ډېر زیات کار ورباندې شوی دی، ډېرې برخې تشکیل شوي دي او جوړې شوي دي او کار یې ډېر په سرعت باندې پر مخ روان دی. نوي هلیکوپټر راځي، نوي سیستمونه راځي، نوي الوتکې راځي. په هغې کې ډېر ضرورت دی چې بهرنیان زموږ سره مشورو کې هم برخه واخلي، پلانګزارۍ کې هم برخه واخلي او په ښوونه روزنه کې هم برخه واخلي.
جنرال صاحب، د امریکا د پاوځ د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان ویلي دي چې د دې عملی نتیجه د جګړې په ډګر کې معلومه شوې ده. دقیقا کومه برخه کې د ګډ کار نتیجه ورکړې؟ تاسو سره مشخص مثالونه شته؟
تاسو به معلومه وي چې په دې اخیره شل ورځو کې و میاشت کې موږ د جګړې په ډګر کې ډېر تعرضي او هجومي عملیات ترسره کړو او نتایج هم ډېر ښه دي. د دشمن په تحرکاتو کې ځکه کمواله راغلی دی چې ډېر تلفات هغوی ته رسېدلي دي. هغه سیمې چې د دښمن د تسلط لاندې دي یا مثلا لوړ تهدید دی هغلته موږ عملیات ترسره کوو چې په دې اخرو کې د کونړ په هلمند په ننګرهار په فاریاب په بدخشان کندوز بغلان او په پکتیا ولایتونو کې کولی شو چې ورته اشاره وکړو چې موږ د ښه نتایج لاسته راوړي دي، ښه لاسته راوړنې لرو.
جنرال صاحب، وزیر جنرال ووټل دا یادونه هم کړي چې د راتلونکي کال د جګړې په موسم کې به افغان ځواکونه د تهاجمي عملیاتو لپاره لا چمتو وي. ستاسو اټکل د راتلونکي کال د جګړې د موسم په اړه څه دی؟
ورې د اوړي په فرلی او د منی فصلونه چې کله ختمېږي په ژمي کې موږ یې ارزونه کوو. ټول قومندانان د جستامونو راغواړو، د هغوی سره کینو یو ارزونه کوو د تیر وخت او د هغه تجربې چې لاسته راغلي وي او هغه کمبودګانې چې موږ لرو د هغې په رفع کولو سره په سیمې کې موږ ټوله توجه دې ته اړوو. هغه برخې چې کمزوري دي هغه تقویه کوو او کومې برخې چې تقویه دي د هغې وړتیا نور هم پورته کوو، ځکه چې تېر کال موږ د دې نه تجربه لرو. د هلمند قول اردو موږ بسار ورغه ولا ساکل منګ نتیجه واخسته نو په پسرلی کې په یو خ قوت من کولای شو چې ماریدی ته شامل شو کچېری جلده دوام کوي خو یو کې چې دوامونه کې ک جلده دوام کوي موږ په یو خ قوت او په نوی روح او په نوی مورال سره جګړې ته داخليږو او دا ډیر تاثیر لري د جګړې په ډګر کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایم جنرال دولت وزیری هیله مند دی چې د ژمي تر پایه به افغان ځواکونه دومره پیاوړي شوي وي چې د جګړې په بل موسم کې به د دولت مخالف وسلوالو فعالیتونه خورا زیات د پوینه راکم شي. له یوې خبرتیا وروسته د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د بریټ پترس کې د ملکی تلفاتو په اړه زړه نقیز راپورونه لرو. چارواکي وایي چې دایشان وشل شوي دي او داسې خبرونه هم لرو چې هلته ملکیان وشل شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په بریځونو کې تر لسو ډیر کسان وژل شوي دي. قومندانی وای ټول وشل شوی دای شاندې خلصې می وطن ازادي رادیو ته ویل دي چې په دې حمله کې ملکیان وشل شوی دي. په داړه لکونړ د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري راپور لري.
د کونړم نی قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي رادیو ته ویل د پنځشنبه ورځې مازیګر مهال د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکو د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د بدګوړ په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو یو مرکز په نخه کړي او په کې شل تنه وژل دي.
په دیوګل درې کې د داعش تورستانو یو ډیر مهمه قلارګاوه داعش تورستانو وسل چې د دې قلارګاه د کډکا د مزار درې ته خپل تخریبي فعالیتونه وغځي چې دلته دوی یو ډیر قوي جلسه دروده شورا دروده او په دې شورا باندې ماسق قوی برتر سره سوري چې د لیندا په مشري لاندې د داعش تورستانو یو قومندان شل نفر ورسره نور ټول مسره افراد شپغوي چې سکله او خیفه سلا هم د دې و ډاکټر هم تقریبا سره دې فعالیت سره دلی دي.
خو د بدګوړ یو سیدونکو او د ولسوالۍ شورا غړي مولوی احمد ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې بي پيلوټ الوتکو دوه بریدونه کړي چې په کې د یو ماشوم په ګډون 15 ولسی وګړي وژلي او یو ټپي شوی دی.
یو ماشوم چې توخې د زنانه د کور نه وځي او تختی په داله کې پات شو نو هغه نو د کړو او څنګه سنگیر راته زنګ وو چې هغه ماشوم په کې بي خسته وي دی. زخمی په کې یو د تی لاس ته زخمی دی. سرګیر ده زخمی ده. شهیدانو چې دغه ماشوم ورسره شي نو دا ځل دي او دغه ماشوم نه علاوه څور لکه نه ځانه پکې نشته.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي او د څوکۍ ولسوالۍ وسیدونکو مولوی شاهزاده شاهد هم ازادي راډیو ته وویل چې په هوایي بریدونو کې وژل شوی ټول عام خلک دي.
څور لس کسان تشخیص شوی دي او ډېر درنه پیښونه ده. خلک هغه زم دې دې تنه دي جوړ شي چیرې دونه دقیق وګوري چې خزه چې ته لګیدلې ده یا ماشوم دی یا څوک خاور لاندې دی یا څنګه دی څنګه.
هغه وایل دی وړاندې په یاد کلی کې یو غټه جرګه هم شوي و
دې شکل چې باندې دلته څوک مخکې دا جرګه و کوم وعده ملته باندې کې ده کنه او دې نمک چا باندې شکل یا څوک مطلب یو دال څه ای بیا پتلې یا وګورو مرور شوی کنه
نو
او داخل جديد مجید کور او دا تور خان او مدار او رزلته ولسوالۍ کې میو سنگرتوب کې میو د دې درې مسایلو کې حکومت سره تګرا تګم کوي خبره نشته.
خو قومندان وای چې وجل شوی کسان ټول داعش پوری تړاو لري او غونډي هم د دې د پاره کړي وچی سو د کونړ جلال آباد لوی لار کې د خندونو پیدا کولو د پاره کومه پریکړه وکړي.
کامل د دقت تخلیل خبر ده یو نفر د ملکی هم په دې کې نه دی وجل شوی ټول مسلک رسان دي هغه مزدوی ټول هغه مسنه رسات پلاس لرو چې دا د داعش تورستان مهمه قرارګاوه او د مختلف ولایتو څخه دلته افراد اشخاص تربیه کېدل خصوصا په دې اخرو کې د قرارګاه په دې متخه کې د داعش تورستان یو غټ پلان دا وو چې دوی د کونړ او ننګرهار لوی لاره د مزار د درې د نورګل وسالې په متخه او د څوکۍ په منځ په ساحه کې د ترافیک پر مخ منځوره کې او دالر د خلکو ته مزاحمت ایجاد کړي چې الحمدلله د دوی د افغان چن ته وي.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالف ډلو د یادو بریدونو پاړه څه نه دی ویلي.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل درې کې څوک وشل شوې دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجي صاحبي موضوع د دفاع وزارت لویان جنرال دولت وزیري سره شریکه کړې ده. جنرال وزیري وویل
کونړ ولایت څوکۍ په ولسوالۍ کې چې کوم عملیات شوي دي د مطبوعاتو نه اورېدل چې هلته ملکي کسان ته تلفات رسېدلي دي. د دې په هکله د دفاع وزارت تحقیق کوي چې اصلي مسله چیرې ده. که چیرې معلوم شي چې ملکي تلفات منځته شوي وي، موږ به د مطبوعاتو سره د خلکو سره بیا شریک کړو. د دې لپاره تحقیقات روان دي.
جنرال دولت وزیر وو وړاندې د ازادي راډیو نه د افغانستان په اړه نور مطالب هم اوریدل شي. خو په یوه خبرتیا پسې یو نړیواله مسله راخلو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه ده چې نن شپه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ایران په اړه د خپل هیواد نوې ستراتیژي اعلان کړي. ډانلډ ټرمپ د ایران او 15 جمع یو اټومي قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون په اړه خپل پریکړه واوروي. صفی الله سنګسی په دې اړه راپور لري.
تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به د ایران په اړه تر پخوا هم یو سخت ستراتیژي اعلان کړي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي ټرمپ که څه هم د ایران د مخ پر وده قدرت د ارزونې په هدف سخت ستراتیژي اعلانوي، خو له اټومي تړون د وتلو نیت نه لري او نه هم د ایران د سپاهي پاسداران ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلانوي. ټرمپ به نن د امریکا په وخت د غرمې 15:01 چې په ایران کې به د شپې شاوخوا 9:00 وي، په یوې پراخې وینا کې د ایران په اړه ټولو مسایلو ته اشاره وکړي. چارواکو د نوم د نه اخیستلو په شرط ویلي ټرمپ به دا اعلان وکړي چې له ایران سره 2015 کال اټومي تړون د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه دی، او تهران هم دا تړون د بالستیک میزایلو په پراخولو او په منځني ختیځ کې لانجو ته په لمن وهلو نقص کړی دی. ولسمشر ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د سپتمبر 19 وویل له ایران سره اټومي تړون د امریکا په تاریخ کې شرمون کې تړون دی. له ایران سره اټومي تړون د امریکا متحده ایالاتونو یو تر ټولو خراب او یو ارخیز تړون دی. دا تړون په حقیقت کې یو شرمون کې تړون دی.
That deal is an embarrassment to the United States.
له ایران سره د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمنی او روسیې اټومي تړون د 2015 کال په جولای کې ورسته شو چې په اساس یې په ایران بندیزونه لري کیږي او دا هیواد هم د یورانیمو له بډایا کولو لاس اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا تمه هم کوي چې هغه به نه یوازې له نړۍ سره د ایران په اټومي لانجې، بلکې د ایران په نورو اړیکو او داخلي سیاستونو هم وغږیږي. ایران په منځني ختیځ کې د سوریې د شخړې او د لبنان د حزب الله ډلې او ځینو نورو ګروپونو په ملاتړ تورن دی. ولسمشر ټرمپ د ایران په حکومت هم انتقاد کړی او ویلي دي چې د خلکو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. رسنیو رپورټ ورکړی چې ولسمشر ټرمپ په مستقیمه توګه له اټومي تړون د وتلو پریکړه نه اعلانوي، بلکې احتمال شته چې له دې تړون سره د ایران د سم مختتلو په اړه د عدم تایید پریکړه وکړي. له دې سره به د امریکا کانګرس ته 14 ورځې وخت ورکړل شي چې په تهران د بندیزونو د بیا لګولو تصمیم اعلان کړي. خو اخوا د ملګرو ملتونو څارونکو ویلي ایران له تخنیکي پلوه له اټومي تړون سره سم عمل کړی دی. په خپله د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي امریکا په دې سخت دریز له ټولې نړۍ سره په مخالفت کې ده. هغه د ملګرو ملتونو د 2020 عمومي اسامبلې ترڅنګ په نیویارک کې رسنیو ته وویل چې که امریکا له دې تړون ووځي، ایران به هم بالمثل اقدام وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ایران د اټومي تړون په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن شپه وینا وکړي او خپل ستراتیژي په د ایران په اړه اعلان کړي. بل لورته د امریکا او د افغانستان د بل ګاونډي پاکستان په اړه یو مطلب. پاکستانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ د هغې بهرنۍ کورنۍ د ژغورلو اعلان وکړ چې شاوخوا 15 کاله وړاندې حقاني شبکې تښتولې وه. د پاکستان پوځ وایي دا کورنۍ د چهارشنبه په ورځ په کورمه ایجنسۍ کې د امریکا د استخباراتو د معلوماتو پر بنسټ له تښتونکو وژغورله. امریکایي کاتلین کولمن د هغې کاناډایي خاوند جوشوا بویل په افغانستان کې اختطاف شوي وو. د دې جوړې درې ماشومان د بند په موده کې زیشیتلې دي. رسوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د وسلوالو په بند کې د څه د پاسه 15 کلونو له تیرولو وروسته دا بهرنۍ کورنۍ د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په قبایلي سیمه کورمه ایجنسۍ کې وژغورل شوه. د پاکستان پوځ وایي دوی د امریکا د استخباراتو په مرسته چې له افغانستان څخه کورمه ته د دې کورنۍ د انتقالونکو خوځښت څاره عملیات وکړل او د 15 غړو دا کورنۍ آزاده کړه. وسلوالو په 2012 کال کې امریکایي میرمن کاتلین کولمن او د هغې کاناډایي خاوند جوشوا بویل په افغانستان کې تښتولي وو. د دې جوړې درې ماشومان د څه د پاسه 15 کلونو په بند کې نړۍ ته راغلي دي. میرمن کولمن او خاوند بویل د څه لپاره افغانستان ته ورغلی وو. تر اوسه دا په دقیقه توګه معلومه نه ده چې دې جوړې په څه هدف افغانستان ته سفر کړی و. خو د میرمن کولمن ملګری سارا فلوټ یورک ډیلی ریکارډ ورځپاڼې ته ویلي میرمن کولمن او خاوند اصلا افغانستان ته د تګ اراده نه درلوده. د کولمن پلار بیا دې ورځپاڼې ته ویلي چې لورې او خاوند په منځنۍ آسیا کې و او دغلته له داسې کسانو سره آشنا شوي وو چې د افغانستان بړې ډېرې کیسې کولې. کاتلین کولمن او خاوند جوشوا بویل د چا لخوا تختول شوي وو؟ اسوسییټډ پریس اژانس وایي حقانی شبکې دا کورنۍ څه د پاسه 15 کاله وړاندې کابل ښار ته نږدې تختولې وه. افغان حکومت او امریکا حقانی شبکه پر افغان او بهرنیو ځواکونو او اهدافو د ډلیزو او خونړیو بریدونو مسؤوله بولي. کابل او واشنگتن دواړه ټینګار کوي چې د پاکستان استخبارات یا آی ایس آی له حقانی شبکې سره اړیکه لري او د ډلې ته په آزاد توګه د فعالیت زمینه برابره کړې ده. میرمن کولمن خاوند بویل او درې ماشومان یې څرنګه د وسلوالو له بنده خوشې شول؟ پاکستانی کمانډوز واکونو ویل د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر اساس د چهارشنبه پورس هغه محل د دې کورنۍ د ژغورل لپاره عملیات وکړل چې تختونکو له افغانستان څخه قبایلي سیمې کورمې ته انتقالول. د جوشوا بویل پلار رسنیو ته ویلي وسلوالو دا کورنۍ د یو موټر په ټول بکس کې بنده کړې وه او پر تختونکو د پاکستانی ځواکونو د حملې پر مهال وژغورل شول. پاکستانی ځواکونه وایي تختونکي د دوی په عملیاتو کې وژل شوي دي. د کاناډا حکومت ویلي د دې کورنۍ د خلاصون په بدل کې وسلوالو ته پیسې نه دي ورکړل شوي. د وسلوالو له منګولو څخه تر خوشې کېدو وروسته میرمن کولمن خاوند بویل او د بند په موده کې پیدا شوي درې واړه ماشومان د یوې هلیکوپتر په واسطه له کورمه ایجنسۍ څخه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته یوړل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په همدې څپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو خبري شي. د انټرنیټ په مرسته څنګه کوټه رڼاولای شو؟ له اسمت ساروان اور.
د ګروپونو یا څراغونو یوې جوړونکې کمپنۍ د رڼا یو نوی سیستم جوړ کړی چې په هغه کې د کورونو او خونو د رڼولو لپاره و. له دې ایسته له ګروپ یا څراغه کار نه اخیستل کیږي. په دې سیستم کې له وای فای سره د وسلېدو له لارې په بی سیم ډول له ځیرک یا سمارټ رڼا کار اخیستل کیږي. دا سیستم د کور او خونې د ښکلا له زیاتېدو سره مرسته کوي او د کور په ډیکوریشن کې ورڅخه ګټه اخیستل کېدای شي. دا سیستم LIFX ټایل نومیږي او د دیوال د رڼا نری وړانګي چې له دې لارې په کور کې خپریږي ځانګړې ښکلا رامنځته کوي. د رڼا دا سیستم ډیر تر ډیره 14 میلیونه رنگونه تولیدوي. د دې سیستم رڼاوي په لسو جلا ځایونو کې په جلا رنگونه ویشل کیږي. LIFX ټایل سیستم د آیفون او نورو اندروید لرونکو موبایلونو او وینډوز لاسلس سیستمونو سره سمون خوري. اوسنۍ بیه $200 ایښودل شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 3.5 اوریدل شي. روانه اونۍ د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د دې لپاره چې د افغانستان لانجه هوار شي نو په کار ده چې یو جرګه راوغښتل شي او په دې جرګه کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شي چې ګډون وکړي او ترڅو د سولې لپاره د افغانستان قضیه هوار شي. د حامد کرزي د دې څرګندونو په اړه د ازادي رادیو د دوو اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
پیغام دا دی دا کړی ښه محترم پیشنیا دې کړی چې لوی جرګه را وغوښته شي. محترم ته په حکومت کې مې پر دامن ملکو دې بوج را وځي او تکلیف را وځي چې مصرفونه دې پکې او بل طالبان سره چې موږ سول نه کوو موږ خبرو کنه چې نو طالبان کله خبر شي نو ور دا غوږ ته پدې ځان کې زاګه کې دا دې د لاس وځي دې دې سولې ته یې څنګه نه شي.
سلامونه او نیکی هله. زه د یو افغان ته ستوله ملت څخه هله کوم د ملي ګټو د ساتلو په خاطر د حامد کرزي تر شا ودرېږو او خپل هیواد د شرق او غرب ترمنځ رقابت میدان ونه ګرځوو.
دا ازادي راډیو د دوه اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. په روانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ازادي راډیو د اوریدونکو ګڼ پیغامونه له تاسو سره شریک کوو. البته لند خبرونه هم وړاندې لرو. تر لندو خبرونو وروسته به بیا واوري چې د ناروی حکومت لخوا د ډیپورت له خطر سره د مخامخ شوی افغان کورنۍ شغل هم نه دی اوریدل شوی. ناروی طیبه عباسی او د کورنۍ نورو غړو ته په دغه هیواد کې له 15 کلونو وروسته د وتلو امر کړی دی. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. خو اوس لند خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د کوچنیو کنډکونو په سطحه د امریکایي سلاکارانو ګډون د عمل په ډګر کې مثبتې اغیزې لرلې دي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندان پرون وویل چې امریکایي سلاکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو کنډکونو سره کار پیل کړی دی. د ملي اردو چارواکي وایي د کندهار غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه سوه. له کندهار د 215 اتل قلو اردو نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه ولسوالۍ د اتل په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تصفیه سوې ده. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش تر 40 ډیر وسلوال وژل سوي. امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویلي دغه حملې پرون په څوکۍ ولسوالۍ کې سوي. د ننګرهار چارواکي وایي له پرون راهیسې په دریو ولسوالیو هڅ کمینه غنخي لو او سره رود کې د ورسته یو پیښو لکبله څلور ویش دوله زد وسلوال او درې ملکیان وژل سوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت تمشي چې په یو میاشت کې به 8000 تازه شوونکي وګمارل سي. د پاکستان یو محکمه پر پوهنې صدر اعظم نواز شریف د هغه پر لور او زوم د لګیدلو تورونو د څېړنې بهیر وزنداوه. دغه بهیر د شریف د پلویانو او پولیسو ترمنځ د خوډب لکبله نن وزنداول سو. تمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه څه په وړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړه چې د پمنځ خدس کې د ایران ته هجوم بلل دي. امریکایي چارواکو پرونو رسنوي ته ویلي چې شغل چمبا شای په هغه وینا کې چې نن یې کوي د غوښتنه وکړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد لیواله دي چې له روسیې د میزایلو نور دفاعي دستګاوې هم چې لا د جوړېدو په حال کې دي ترلاسه کړي.
د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه وړاندې د افغان چارواکو او د بشري حقوقو د مدافعانو څرګندونې په یو تفصیلي راپور کې اوریدل شي. خو اوس په ناروی ته مخه کړو. د ناروی حکومت لخوا د ډیپورت له خطر سره د مخامخ شوی افغان کورنۍ ژغل هم نه دی اوریدل شوی. ناروی طیبه عباسی او د کورنۍ نور غړو ته په دغه وخت کې 45 کلونو وروسته هلته وسیدل د وتلو امر کړی دی. طیبه عباسی وایي د ناروی د دې پریکړې په عکس العمل کې اعتراض کړی دی چې ګڼو نارویژیانو یې کلک ملاتړ کړی دی. په دې اړه راپور له صفی الله ستانګزي څخه.
طیبه عباسی چې له خپلې کورنۍ سره له 15 کلونو راهیسې په ناروی کې اوسي د ناروی له خوا ورته له دې هیواده د وتلو امر شوی دی. پیغله عباسی د اکتوبر په دریمه د ناروی په ترونټایم ښار کې یو پراخه اعتراضیه غونډه رهبری کړه او د ناروی د پریکړې وننګوله. هغې د جمعې په ورځ یو ځل بیا په پخوانی دریز ټینګار وکړ او له ناروی د کډوالو په اړه د پریکړې په سر بیا کتنه وغوښته.
زما شعار دا و چې د ناروی دولت او خلک وپوهوو چې زه او ورونه مې یوازې کډوال نه یو، بلکې اوس موږ د دې ټولنې یو برخه ګرځېدلې یو. مکتب ته لارو ژبه مو زده کړه. زما هدف هم دا و زمونږ غږ دی هغو لکون افغان کډوالو غږ دی چې په همدې خطر کې ژوند کوي، هغه خطر چې نن دیپورت کیږو سبا دیپورت کیږو. مونږ یوازې د کډوال په توګه نه یو راغلی، بلکې د یو انسان په توګه مو دلته پناه راوړی.
طیبه عباسی د اکتوبر په دریمه په اعتراضیه غونډه کې ځینې مهم مسایل یاد کړل. هغې په ایران کې د څو کلونو ژوند ته اشاره وکړه او ویل د ایرانی نجونو او هلکانو په څیر افغان نجونو او هلکانو ښوونځي او نورو لومړنیو خدماتو ته لاسرسی نه درلود. طیبه کابل هم ځان او ورونو ته ناامن بولي او وایي سخته ده هغه ځای ته په زور ولیږل شو چې امنیت نه لري او پکې نه اوسېدلی. طیبه عباسی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ناروی حکومت په رسمي توګه د دوی خبرو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
تر اوسه مو له دې اعتراض وروسته کومه نوې خبره نه دی اوریدلې. البته په نارویجی خبری شبکو کې د دې اعتراض په اړه زیاته توجه شوې ده. مونږ یې لرو چې دا له مونږ سره لږ مرسته وکړای شي.
د اکتوبر په دریمه د طیبه عباسی اعتراضیه غونډې او خبرو یې د کډوالو په اړه د ډیرو لویدیځوالو نظر جلب کړ. د اروپایي ټولنې د شمیرو له مخې د هغو لکونو افغان کډوالو له ډلې چې اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي زرګونه کسان بیرته افغانستان ته لیږل کیږي.
له دې ډلې د 2015 تر 2014 کال پورې د ریپورت شوی کسانو شمیر له 3290 کسانو نه درې چنده یعنی 9400 ته لوړ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي زرګونه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته په زور لیږل کیږي چې د یوناما د شمیرو له مخې افغانستان د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله لیدلې ده. د سازمان ویلي د هغو کسانو له ډلې چې افغانستان ته لیږل شوي ځینې په بمی چاودنو او حملو کې وژل شوي او ټپیان دي او ځینې په سخته ویره کې ژوند کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په جګړه کې د ماشومان د تلفاتو په اړه وړاندې په تفصیل اوریدل شي. خو سم د ماشومان په ارتباط یو مطلب لرو. په داسې حال کې چې په بډای هیوادونو کې په ماشومان کې د چاغښت اندازه زیاته شوې، یو څېړنه شي چې مخ پر ودې هیوادونو کې ماشومان په غیر صحیح توګه وزن اخیستی دی. خو افغانستان لا هم د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې چیرته لږ وزن ماشومان زیات دي. د دې څېړنې له جزئیاتو مو اجمل ان خبروي.
د ماشومانو د وزن په اړه د برتانیا او د نړیوال روغتیا سازمان سنس پوهانو په ګډه راټول شوي معلومات ارزولي. دوی وایي که څه هم په نړۍ کې لا هم د هغو ماشومانو شمیر چې وزن یې له نورمال حالت کم دی د هغو په مقایسه چې چاغ دی زیات دی، خو د څېړونکو په وینا که د نړۍ په ماشومانو کې د چاغښت ستونزه همداسې دوام وکړي تر 2022 میلادي کال پورې به په نړۍ کې د کم وزنو ماشومانو پر ځای د چاغو ماشومانو شمیر زیات شي. د دې څېړنې لپاره برتانوي او د روغتیا د نړیوال سازمان ساینس پوهانو 2400 هغه څېړنې ارزولي چې پکې د شاوخوا 2.5 میلیونو هغو ماشومانو وزن او کچې عمرونه یې له 15 تر 19 کلونو دي څارل شوې دي. څېړونکو اټکل کوي چې د پرمختللو هیوادونو په ماشومانو او تنکیو ځوانانو کې د چاغښت اندازه په برتانیا کې 10% او په امریکا کې 40% پاتې ده. د دې څېړنې یو لیکوال او د لندن د امپیریال کالج څېړونکي مجید زتی ویلي دا موندنې ښیي چې په ماشومانو کې د چاغښت په وړاندې باید یو څه وشي. نوموړي ویلي دا فیصدي اوس هم ډېره لوړه ده او موږ نه غواړو چې همداسې لوړه پاتې شي، بلکې د پرمختللو هیوادونو په ماشومانو کې باید د چاغښت اندازه راکمه شي. زتی او ملګرو یې په خپله دې څېړنه کې همدارنګه معلومه کړې چې د آسیا، شمالي افریقا او منځني ختیځ په ځینو هیوادونو کې هم د چاغښت اندازه لوړېږي. دا څېړنه وایي چې په ټوله نړۍ کې ماشومانو کې د چاغښت اندازه چې په 1950 میلادي کال کې په سلو کې یو اټکل شوی و اوس پورته شوی. دا مهال د نړۍ په سطح په نجونو کې په سلو کې شپږ او په هلکانو کې په سلو کې اته ماشومان چاغ دي. تیر کال د تر ټولو ډیر وزن لرونکي ماشومان په ناورو د مایکرونیزیا په کوک ټاپوګانو او جنوبي آرام سمندر په پالو ټاپوګانو کې و. بلخوا تر ټولو د کم وزن لرونکي ماشومان په پاکستان، بنگلاديش، هندوستان او افغانستان کې و. څېړنه وایي د جنوبي اسیا په دې هیوادونو کې شاوخوا 40% کې نجونې او 28% کې هلکان کم او یا ډیر کم وزن لري چې دوی د میکروبي ناروغیو په وړاندې کم مقاومت کړی دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او په دې هیواد کې د ماشومانو د ملاتړ ټولنې په جګړه کې د ماشومانو د مرجوب له مهم سبب د استوګنې په سیمو کې د شکیل خو او ترمنځ نشته او پر یو بل بریدونه بولي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه په یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړې تر بل هر هیواد د زیاتو ماشومانو ژوند اخیستی دی. په افغانستان کې د ماشومانو د مرجوب لپاره مرزی احمدزی دا تفصیلي راپور لري.
د جګړې دوام، شخړې په جګړو کې له ماشومانو څخه استفاده، د کورنۍ اقتصادي کمزورتیا او د ماشومانو وضعیت د حکومت لخوا نه پاملرنه په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو اصلي عوامل بلل کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې په هیواد کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیر ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي صدیقی په هیواد کې هغه عوامل چې د ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي داسې بیان کړل.
په افغانستان کې جګړې او شخړې د ماشومانو د وژنې اصلي عوامل دي. انتحاري حملې، د سړک د غاړې ماینونه، مستقیمه جګړه او هغه شخړې چې په کلیو او کورونو کې کیږي، ماشومان یې قربانیان دي.
نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د دوی ارقام ښیي چې څه باندې 3000 ماشومانو ته مرګ ژوبله وښتي. دغه راز ښاغلی صدیقي زیاتوي چې په روان کال کې د دوی لومړنیو شمیرو له مخې د ماشومانو مرګ ژوبله ډېره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان تېره اونۍ په خپل وروستي راپور کې ویلي تیر کال د جګړو پر مهال د ماشومانو ډیره برخه مرګ ژوبله له افغانستان څخه ده. ملګرو ملتونو د ماشومانو او وسلوالو نښتو په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو د تلفاتو شمیر له 3500 څخه پورته وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګودرس د تیرې اونۍ د پنځمې په ورځ د دغه راپور د خبرولو پر وخت ویل چې تیر کال په یمن، سوریه، کانګو او افغانستان کې د جګړو او وسلوالو نښتو له امله لا 2000 څخه زیاتو ماشومانو ته مرګ شوبلا وښتي، چې د نوموړي په خبره د دغه مرګ شوبلې لویه برخه 1512 ماشومان له افغانستان څخه دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د افراطي ډلو طالبانو، داعش، الشباب او بوکو حرام ډلو لخوا تیر کال د ماشومانو د حقونو څخه د سرغړونې پیښې له 6200 څخه زیاتې وې. په عین حال کې په افغانستان کې د ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله مؤسسه یا سیف د چلډرین په هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په زیاتو مواردو کې حکومت او وسلوال مخالفین له ماشومانو څخه په خپلو لیکو کې استفاده کوي. د دغې مؤسسې د امریکو مسؤولې مریم عطایي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو سرغړونو پیښو ته اشاره وکړه او زیاته کړه داسې اسناد او شواهد موجود دي چې په افغانستان کې ماشومان په جګړو کې د ښکېلو غاړو لخوا استخدام کیږي. نوموړي وایي په کورنۍ کې کمزوری اقتصاد او په افغانستان کې ټولنیز وضعیت او د سیاسي ثبات نشتون د هغه عوامل دي چې ډېری ماشومان د خطر له مرز سره مخامخ کړي. اغلی عطایي وایي چې یو شمېر کورنۍ د اقتصادي ستونزو د رفع کولو لپاره خپل ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو ته لیږي، چې په ځینو مواردو کې د حکومت وسلوالې ډلې له دغه وضعیت څخه ګټه پورته کوي او هغوی په خپلو لیکو کې جذبوي. دغې مؤسسې پر حکومت هم انتقاد وکړ چې د ماشومانو وضعیت ته توجه نه کوي او دغه راز د حکومت د جګړو له ښکېلو غاړو څخه یې وغوښتل چې په خپلو لیکو کې د ماشومانو له استخدام څخه مخنیوی وکړي او هغوی د جګړو لیکو ته ونه لیږي. خو د دفاع وزارت وایند دولت وزیر دغه مسله رد وی او ټینګار کوي چې د ملي اردو پولیسو کې هغه کسان په دندو ګمارل کیږي چې له 30 کلونو څخه عمر لوړ وي او د یو شمېر ضمانتونو په بدل کې نیول کیږي. ښاغلی وزیر ویل هر هغه څوک چې په دې اړه اسناد او شواهد لري هغه باید له دفاع وزارت سره شریک کړي. په جنگي ډلو کې د ماشومانو په دندو ګمارل او د هغوی مرګ شوبلا د هغه موارد دي چې تیرو کلونو کې هم په دې اړه انتقادونه ول چې د بیلابیل بنسټونو لخوا په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د سرغړونې په اړه راپورونه خبر شوې. په عین حال کې د ولسي جرګې ځینې استازي د ماشومانو د حقونو د سرغړونو د پیښو په اړه اندېښنه لري. دو تنو وکیلانو رمضان بشردوست او غلام فاروق مجرو په دې اړه وویل
حکومت سیمو کې چې حملې ترسره کیږي هلته ماشومان تېښته نشي کولی او ځان نشي ژغورلی، او کومې حملې چې په کورونو کېږي د قربانیانو زیاته برخه یې ماشومان وي. دا هغه کسان دي چې د هېواد راتلونکی په دوی پورې تړلی ده او له ماشومانو څخه باید سمه ساتنه وشي. خو له بده مرغه افغان حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه ولري.
په وروستیو 16 لسیزو کې افغانستان د جګړو او ناامنیو شاهد دی. اوس هم د هېواد په ځینو ولایتونو کې لکه هلمند، ننګرهار، فاریاب، هلمند او کندز کې ناامنۍ دي چې د دغو ولایتونو ځینو اوسیدونکو په جګړو کې خپل ماشومان هم له لاسه ورکړي. د ننګرهار او کندز دو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ختیځه سیمه کې په جګړو کې ماشومان وژل کیږي، دا په دې خاطر وژل کیږي چې کله ته وسلوال مخالفین پام نه کوي او کله ورته وسلوال ځواکونه. نو د دواړو لورو څخه هم دا تقاضا ده چې دغه ته پاملرنه وکړي.
ماشومان په کورونو کې دي او یا هم په کوڅه کې ساتیری کوي چې له بده مرغه د هوان مرمیو یا سپکو وسلو ښکار کیږي چې له امله یې ماشومانو ته مرګ ژوبله اوړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ماشومانو څخه د ملاتړ اداره او د ولسي جرګې ځینې استازي له حکومت څخه غواړي څو د ماشومانو د ملاتړ په هدف ګټور پروګرامونه عملي کړي، څو په هېواد کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې له زیاتوالي نه مخنیوی وشي. په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت تل د ماشومانو حقونو ته توجه کړي او اوس هم د ماشومانو د ملاتړ او د هغوی له حقونو څخه د دفاع په خاطر هڅې روانې دي. د جمهوري ریاست د وین مرستیال دواخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماشومان په دې هېواد راتلونکی جوړوي او د دې هېواد راتلونکی په دوی پورې اړه لري. حکومت ټولو ادارو ته جدي هدایت ورکړل شوی دی تر څو د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره مناسبې برنامې جوړې کړي، د هغوی د ژوند د خوندیتوب لپاره، د هغوی د تعلیم لپاره او د هغوی د سیاحت په برخه کې هر اداره پر خپل ځای باندې د اقدام اقداماتو مسؤلیت لري.
د ماشومانو د حقونو د برخي ځینې کارپوهان کسم د ملي وحدت حکومت هڅې د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ستایي، خو ټینګار کوي چې باید دغه مسله جدي ونیول شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخي پخوانی مسول او کارپوه عبدالله عابد وایي چې افغان حکومت باید د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ځانګړي بودیجه تخصیص کړي او په زمن کې هغه قوانین چې د ماشومانو د ژوند د هوساینې لپاره جوړ شوي هغه په سم ډول عملي کړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. په نننۍ خبرونه کې مو د افغانستان د کوچیانو ستونزې راخېسته ده چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د افغانستان د کوچیانو چارو د سمبالولو د خپلواکۍ ادارې مشر د لاور فیضان سره مو هم په دې اړه خبرې کړې دي. د همدې مرکه په سر کې به د څو تنو کوچیانو ستونزې په ګډه سره وورو. بیا به ښاغلي فیضان ته ورسو.
دا مخترا کوڅه خوښ ما خبره کومه زموږ چارواکو ته خصوصا د دې کوچیانو او شرانو مشرانو ته دا د کوچیانو مالداري د وشتمنۍ د افغانستان دا نن سبا د سبای سره مخ ده نو بوسته نو خوستل پاکستان رامن دي ټول سبای سره مخ شي سپیږي مرزونه هم کړی دي او نو بوسته نو خوسته دي دا یو چاره چې ونه لټوي آینده د کوچیانو شتمنی به له لاسه ولاړ شي. بل اخره د افغانستان د شتمنی به له لاسه ولاړ شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. محمد ګل نازای له زابل ولایت ته د شاجول او سوالی څخه اړیکه ټینګوم. دا موږ دلته یو طالب راغلی دا دی وای خوشی ده کسوف ده وز موږ دا غفتر نه پرې دی په بازار کې دا کوچانو ته چاپیړي خپلی وایي وایي وای وسی د مور مندم راغلی دا ده نو موږ غریب خلک یو دلته په ګنج کې یا په بلچ کې پسونه خرڅو دی ټکی نو موږ په زور له طالبانو سره دا خلک دروي نو موږ چې ټولو سره ودرېږو لاکه دی په بازار کې راچ پاتې شي خدا خلک دا غینه کوي موږ مسلمانان یو له خلکو سره خجی راغلي مریضانی تلته چپی د مستخلي استقرار یا خجی مستګور بازار له سره تر بل سره کوچا جنگونه کوي چې بدرنګي جوړ کړی دا موږ هیڅ جنگونه موږ مې دای ما غږی دا لوی 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 په چارواکو ته ورسیږي موږ دې په څنګه راغلي یو کینو خاطر نه شو ښکاري دې چې نه سمېږي وګړي ونه کډونه جاي چې بلاز ولدم په بازار کې اسکر نه پرې.
الو سلام علیکم. زه تازه ګل کوټه خبرې کوم. کابل ولایت حق جبار مسولینا موږ دلته مالداري لرو. مال مالداري دا ورسوګان دې تنګ سولې په 10 تو داګو کې لن لن نه کری د نیو شنی یاره وخی زیراونه خې ځکه د مونږ شوګا دنګي وای مکو ځکو چان دی جوړفي مونږ له رئیس جمهور دا غوښتنه چې مونږ دې هغه غمو خو دا خلک اصلي لاسیک لغنم خې ځو خې نه خې ځو کښنه کې یو کښنه کې خو دې کری پاتې کوچان دې ملک ورکسي. والسلام.
سلام علیکم. زه د شکردرې د ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ به کوچانی مونږ بړم بیا زارجاته تو اوس مالتم خل نه پریدي عبدالتم په دشت کې خل نه پریدي صاحب خلک به بونه به خطا پازابي ارزو کو ارزم څوک نه اخلي حکومت را ته وایي خرڅې کوي مونږ د ټولو چارواکو نه دایله ده چې مونږ غم وخوري. والسلام.
زه پندم احمد کوچل پریکاول داسې نه خبرې کوم را دغه پیغام د ازادۍ را دوه ته زه پریده ما چې دغه داشته کې لال میکرلی دی او لال منی کیږي نه چښتنی اجازه کوي پیدا چې اشرف غنی صاحب یا تا را ولېږي او په دې داشته وګرځيږي کنه کیږي اجازه دی وکی چې کوچان ډیر ستوند سره مخ دی. والسلام.
ایا سلام علیکم صدا بلادی دامن د سوالی د کندا د ولایت خبره کوم. ایا دا موږ کوچان غوډه په تکلیف دي ډیر په ازار د دښتنه کول په بان سره باندې دا کوچان کوم مرسته وسه دا ناور ور آزاد چې د غزارګان نه پیږي بس ډیر سره تکلیف دا کوچان چاره وځي خدای په امان.
بله فیضان صاحب د دې شکایت مو ورده.
بل د دې شکایت مور دې استاس جواب ورم
او ما دوی دې تر دوی نو دې هزار ورونو سره ستونزې لري چې د دې په مور باندې موږ په مرکزی افغانستان کې دې لري ستونزې لري واقعتا پور دې دوی ودانې چې ټول او واقعنا هغه ستونزې دې کړي دې چې موږ سره لاس وګریوانی البته دې لپاره خپل رئیس د دولت یو نیک نیت لري او حکومت ورکړي دې تر څو په دې مور باندې کار وکړو د درې څلور د سیمو ستونزې پورې دې ځای خلکو د کوچان پرمنځ د ستونزې خلکو بیا هم د تزوینو مسله ده تزوینو بیا د زراعت او مالداری د وزارت مربوط دي ولې ما تاسو ته خبرې کړې تزوینو باید دوی هم له غاصبینو نه د وزارت داخلي په مرسته او خپله رسېدې موږ په مرسته باندې خلاص کړي او د اشیا کولو لپاره د زراعت وزارت مسؤلیت لري نو موږ خو هم حکومت اداره کار مو سره کړی ده بیا هم موږ خپل دې ورس ساتنه زه هم ورنه راځي مې ما چې دا څنګه رسېږم دې دې دا ولې کار مو ته کړ ان شاء الله ډیر زړه نتیجه وایي
bale بیا هم د زابل ولایت خي او بل اوریدونکو دی
عمر خان کوچې د زابل ولایت شریف صفه د ولسوالۍ راکېته خبره کوم کوچان دا هللورو چې موږ مالونه د پکتل ناروغي د لاس ډیر مسول مشته د منلو ولد او رسي واکسین د رسي واکسین مشته د منلو ولد نو د یوې میاشتې من په تمه ورته کښېنا سمسته د کندهار ایواني ډاکټرانو ویل وس واکسین د تر رسي وس راځي هغه نه رااله بیا ورسره ترکی واکسین ولګول ترکی واکسین سم د امتحان ول نه ده نو موږ د هله کوو د لسمه شهر څخه موږ دا کوچان خلک شو دا تاسو موږ کوم نظر اړولې د خالي غورسي واکسین چې په پیسو په لار کې راځي هغه لاموس نه را رسیدي نه راوړي څو کوی د تجارانو نه راوړي څو کوی د سرنګي حساب دی موږ د هله کوو د زمیندار خلکو سره د انبارو د دیشانو کومه کیږي موږ د مالدارانو سره د خالي د ایوانانو د دوا کومه کیږي موږ د هله د ټولو مشرانو څخه
فیض صاحب د دوی مشکل د واکسین په برخه کې وو
هو رښتیا هم چې په تیرو کلونو کې د واکسین څخه موږ ډېر او په روم ما درته چې مثال ورکړم دا ورو په زابل کې ما خپل د مالداري رئیس سره خبرې وکړې هغوی موږ ته ویل چې موږ تقریبا د تعاون یو مرض د ډېر تعاون مرض لپاره موږ یو اړتیا سره مالونو ته واکسین ورکړې بیا موږ له استاد سره تماس وکړې اخر ما ورته ولې په دې چې بدبختانه دغه خبر به کوم کله کله ادارې که نړیوالې ادارې وي او که وزارت وي دوی تر یو حده پورې واکسین لري او خلک ته ورلېږي ولې متاسفانه په لاره کې خلک یې د امنیت له وجې نه نورو کسانات او تبلې له وجې نه خپل اصلي خلکو ته نه رسېږي او دویم قدم کې د واکسینو وخت تېر وي یا واکسین په خپلې حرارت درجې کې ساتل کېږي اغه حرارت درجه نه وي صحیح کنټرول شوی حتی تر دې پورې چې هغه شخصي خلک چې کوچانی په پیسو باندې اخلي دغه هم ځانګړي د غوړې چې کوچانو مالداري دی واکسینو په حساب باندې صحت مند اوسېږي نو زه هم د دې خبرې ته یم او بیا هم دا وایم چې د مالداري یو لوی ریاست ده چې په دې کې موږ واکسین د دې وسیلې لپاره د مالداري د واده په دې کې ځایونه ټول دې مرکز دي د زراعت وزارت زه هم د دې لارې نه غږ ور باندې کوم د زراعت وزیر صاحب او د مالداري ریاست ته د واکسینو مسول همدارنګ د تزوینو مسول چې یا لطفا د کوچانو غم دی وکړي که نه چې خوړلی بیا د دوی دا ټول مسؤلیتونه رسما موږ ته راوسپاري چې موږ د کوچانو غم
بله یو بل اوریدونکو ته ورځو خپل ستونزه راته وایي
سلام علیکم ښه جوړې مون ته په برج کې انا په سیمه کې راځي د پاکستان حکومت ډېره غوډه نه جایزه را سره کوي کاتم نه پرېږدي د اسپانیا چې په افغانستان شپه په پاکستان اوس له تخته تم شو سره ولاړ یو مالونه وڅکي چې سترګې افغانستان اشرف غني ته هم دا خبره رسېږي ځله را ته بدیږي و یو د موږ د لږ پښتنه وڅکي موګنګ د افغانستان د خبري د بل دولت نه یو سلام علیکم ډیر په خانه د شغوارو
فزنس دی شکایت یا د دستونزي په دوام زم غوړم دا پوښتنه چې د هغه کوچانو سره لکه چې د اوریدونکو ویل چې دوی د کرشي ها خواته دي هغه هم کله کله افغانستان ته راځي نو دا د افغانستان د کوچانو پر سونزو نو ور اضافه کوي
نو پاکستان کې لیکه په افغانستان کې د دوار د افغانستان کوچان دي اکثر ټول افغانان دي متاسفانه کله چې سیاسي اړیکې د دوارو ګاونډي هېوادونو خرابې شي لکه مخکې خراب شوي بندرونه بند شي بندرونو کې بیا د تاریخ په اوږدو کې کوچان نه و بند ولې په تېر ځینو کې زمونږ کوچان بند کړل او ډېر مالداري زمونږ مېږې وزې خواته پاتې شوې د پاکستان د سرحد خواته د ډیورنډ لین خواته او د ډیورنډ لین د خواته هم بعضې خلک پاتې نو دا ډېر زیات یو جنجال مونږ ته جوړ شو نو دا یو غټ جنجال دی ولې مونږ دواړه طرفونه د ډیورنډ لین مونږ ته کوچان دي او زمونږ چې څومره وخت نه خدمت کېږي دا خدمت ورته کوو ولې متاسفانه یو خبره تر اوسه پورې ډېره زیاته نه ده واضح زه صحیح ده زه د کوچیانو عمومي رئیس یم په دې کې شک نشته څلور د څلورڅو ته کار کوم کوچیان دي ما غږ واوري ولې مونږ ته خدمات د نورو ادارو مربوط دي یا به دا خدمات ما مربوط دي چې زه مسؤلیت ولرم کوچیانو ته رسیدګي وکړم او زه هماهنګي کوم ولې هماهنګي په افغانستان کې ډېر زیات نتیجه نه ورکوي لکه مالداري کې څنګه مسلې دي باید دا زموږ مربوط وي دا د وزارت زراعت پر څنځای د مالداري د واکسین د کومور استوز دي د ټول دي او موږ رسمن هیڅ رقم تاسو ته ورکړل نو چې تاسو موږ پکې تاسو سره اړتیا لري چې کوی یو څه چې موږ به ځم مصرف نو متاسفانه دي کوچانو په دې هغه کې یو څه اندازه پورې پدې او رکی واحدونو دي ورګانونو کې څه مشکل شته نو زه تاسو ته کوشش وکړم چې دا ستوري ټول کوچانو لپاره حل وکړم په نظر موجود ده او وخت دې ریاست هم ان شاء الله دې ډیر زیات راځي یو ځرګټ پیدا کړی را چې د خلکو د کوچانو د حق پنه
بله فیضان صاحب یو پښتنه بل زه غواړم کوم چې اوس په مجموعي ډول په افغانستان کې څومره شمیر کوچیان اوسېږي
بیا هم زه خبر به تخمینا وکم چې مونږه کوم ارقام لرو او موږ کوم تاریخي اغل لرو سندونه لرو نو مونږه د شپږ میلیونو کوچیانو او هغه یو کلیم کوي موږ د ایدالو چې په افغانستان کې شپږ میلیونو کوچیان ټول کې هغه کوي کوچیان دي کوم سني کوچیان او کوري کوچیان دي موږ لري ډول کوچیان لرو نو دا لري ډول چې موږ حساب کوو په کې شپږ میلیونو
بله دغه شپږ میلیونو وګړو طبعا یوازې د مالداری برخه نه ده چې دوی په دې برخه کې ستونزې لري دوی د پوهنې برخه ته ضرورت لري دوی روغتیایي مرکزونو ته اړتیا لري په دغو برخو کې د دوی ستونزې تاسې څنګه وینئ څومره جدي دي دغه ستونزې
د
روغتیا
خبرې د مالداری ستونزې باندې خبرې کوي د صحت ستونزې ډېر زیات دي او موږ به ریالي سلوتي دي د حالات په کوم کوم وخت وجود مو سیاستنه مو په کاوه څه څه پورې دی ونویم کال چې به د کوچان د صحت مسلط موږ پورې وتل شي کوشش کوو چې د مالی وزارت او نورو ډونرانو په پیسو وسو د کوچان صحت لپاره موږ رسیدګي وکړو څه پر دې ته هم ډیر زیات د صحت خراب او څه په اړه نه ښه تعلیم باندې چې هم هم دا رقم په څو وجود لري کله کله دوی وایي چې موږ مکاتب کې د سپاسو په کوچانه دری ځون کې دغه په پیمه کاټه د څه نه ده نو اوس خوش پښتانه تقریبا شپږ لې چې د کوچان د ریاست په توګه کې په کار کې چې په دې کې دوه لې چې موږ لرو او یوه باندې تقریبا کار ختم ده نو هیڅ څه ده ونویم چې په کار کې او د درې نور لې ان شاء الله تر ونویم کال پورې موږ مکمل کړو چې دا د موږ د کوچانو په ریاست په توګه کې د تعلیم لپاره کار کوو د مالی وزارت هم یو شپږ لې چې ورته لري او باندې متوسطې او اعتبار مکتبونه لري ولې دا په نشت حساب دي ځکه چې شپږ میلیونه او څلور د لسونو او حتی درې سوه اویا یا پنځه اویا ولسوالیو کې د کوچیانو شتون وجود لري ولې مکاتب ډېر زیات کم دي همداره کم ته د څلورو مسلې لري د کېدلو مسلې لري چې افغانستان او پاکستان د کوچیان دي په مکان چې د دې اسکان ورته چې هغه هم تر اوسه پورې هغه مسله یې څو ولسمه کې ریواندازي پورې خلاصته ده خو بیا هم پاتې ده په مجموع کې به دومره وایم چې کوچان ډېر زیات ضروري دي او ډېر صاد لحاظ باندې پاتې دي چې د دولت ورته توجه نه کوي کوچان به ډېر زیات نه امید نه هلي شي او ممکن چې د دولت سره همکاري هم ډېر زیاتونه لري او چې تور توجه شي نو دا به د افغانستان د اقتصاد سیاست او اصول لپاره یو فرصت وي او دا
د افغانستان د کوچیانو چارو د سمبالولو د خپلواکي درې مشر دلاور فیضانو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو که قلم او کاغذ در سره وینو د خبرونی پروستی برخه کې د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې د سکاش میرا در سره ولیکي، بیا هم خپل شکایتونه را سره شریکي یا ازادي رادیو تر چارواکو رسوي. ستاسو له مخکنیو پیغامونو مننه کوم او له خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونی په ترتیب کې مرسته سره کوي. تر بلې خبرونی مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو.